په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان لوې غونډې خبرو. د سالنګ د لوی لارې حال درکو چې یو متر واوره پکې ورېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. افغان پولیس ځواکونه د سر پل په لور روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمیر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغېزمن بحث کړی. محب پر ټویټر لیکلي چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونی لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه دی ویل شوي چې اجیت دوال به څه وخت کابل ته سفر وکړي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دې ولایت ته نه دي ورستولي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده.
تمرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجاست.
دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمیر پلیو ځواکونو د سرپل په خوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رارسېدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاندینیو کې د شارټۍ له امله لګېدلی و.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعت دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی و.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونی پیشه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه ورسېدلی. د یو شمیر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارد ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالاتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت له دې سره مخالفت کوي، همدا اختلاف د یو شمیر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. هند پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شایي د فبروري تر 28 په توقیف کې پاتې شي. د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. په پیښه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړیدلې ودانۍ کې نږدې زر تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړیدلې، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد موندل شوي او شاید تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو تسپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنیټوګورسک ښار ډیرو خلکو ګډون کړی و. د دې ښار ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ځانګړیو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. او روسي خبر دا چې د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقړونکو سره په نشته کې وژل شوی دی. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې سرحدي ساتونکو یې له افغانستان سره پولې ته نږدې د بې درکه شوي شپانه د موندلو لپاره عملیات کول. د چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو 24 کلن شپون درې ورځې مخکې په دې سیمه کې ورک شوی دی. د افغانستان او تاجکستان ګډي پولې ته نږدې تل د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او قاچاقړونکو ترمنځ وسلوالې نښتې کېږي. اسدي رډو په منځنۍ سپه دوه لشپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
3 استانبول زیروسینی ده انشاء الله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مولدي خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور پر مسالې غور کوي. په کونړ کې پلسکونو زر ماشومان د پولیو له واکسینه به برخه شوي،
خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلکو سره به خلکو دور رسي یو حکومت خپل پښتانه ټول ماشومان ته ډېر زر ماشومان پاتې دي.
د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړو.
دا پورتونه ربرونه دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو وکم پس لېجلې دغه پیدا کوي چې مخه ورشي راوړي بخاري پسا چوسوځي
دي. دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې دا بخاري ګانو کې داسې کې جندي او دا شهر ونس وځو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې پاړه د درې اړخیز غونډې کوربه وي. رجب طیب اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی په انقره کې د پرونی خبري غونډې نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
اشتو استانبول زیروسینی ده ان شاء الله.
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر یو دیرشمې وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای سي مرسته وکړي پاکستان له مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب اماراتو کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې نه دي کړي. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو لوري هم څوک بلل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسلوالو طالبانو مکرراً د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیې د ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. پوروسوی کې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بل لور ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط پرله پسې غور کوي او دا مسله څېړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د پښتنې په ځواب کې ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یو پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څوار لزره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو یو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څنګه نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د په وینا شپږ زره میله لري هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهراً په دې اړه د ریپورټونو له خبرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ لیږلې. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات درکوو، خو اوس په سالنګونو ته مخه کړو. د سالنګ لوی لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایټ خبر.
سالنګ لارې صرف هغه د باروړونکو موټرونو تړل شوې ده، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو. تر یو متر هغه شوی ده برف په جنوبی سالنګ کې واورېدلې ده. په همدې خاطر لار ډیر تنګ شوی ده. په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړون کې دي هغوی ته منع شوی ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډیر ښه دی، صرف هغه برفباری ډیر سنگینه ده.
هنر صاحب، تاسو ویل سپو جنوبی سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې د سویل کې چې طوفان شته، څنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقاً هغه وخت چې برف واوره ډیر ورېږي، برف واوره ډیر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده. قطعا واوره نشته، ابری آسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی.
تر کله پورې واوره ورېده؟
تر نن سبا، تر سبا یې په وخت کې د واوره
بله احمد حنایش مننه و موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوی دا او کوچنی موټر کولشته چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي. په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د پولیو ضد واکسینونو څخه دیش زره ماشومان بی برخی شوی دی او لو واکسینونو سره دی او شمیر وسلوالو د مخالفت لامل کېدای شي چې د غشمیر په څه زیات شي. د موضوع تفصیل له کونړ د ساجر اړو د خبريال رحول انوري پر راپور کې.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپی د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دارا څوکې دی وغل دارا د نارنګ باډیل دارا د وټپور پورو او د چپر او د ساحه د فټ کړنګل او ډوډې کو کلایګل او کندارو او ډیګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دارا کې مشته دی او مرور کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دغه خو د خلک جنو سر به خلکو تور رسي یو حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجد چې یو ځل بیا ل واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومان شمیر مخ په لوړې دوه دي.
ټول ماشومان ته ډېر زره ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وای د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې تر سره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وای
د واکسینو په شوار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودل د چې د امراض وقایم شوی دا او معالجم شوی دا بنا موږ غوښتو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلمونه کې دا غي په دا حق باندې په خي کې نه دي کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاحت اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غواړو چې افراط او تفریط چې د انسانیت او اسلامیت د دوه لپاره زیانمن دي پاغه سالم الله ربانه چاغام زمونږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وای ټولي وسلواله ډلې او ولسونه دي ماشومان ته د واکسینو د ورکړي زمينه برابر کړی.
زمانو ګل خان صافي واکسینو ماشومان لپاره ډیر مهم دي ځکه دا غوښتن زوري دا د پل نه بچي په روان دي او کوونه شنو ډیر نقصانات لري ځکه چې ماشومان پر چی د نایلاج ناروغي په نخته کیږي. ډیر ضرور دی چې باید وشي باید خپل الوادونو سره باید ظلمونه کې خپل فامیل سره ظلمونه کې خپل گاونډي ماشومان سره ظلمونه کې باید د زمينه برابر کړي. کله هر څوک باندې باید په دې فکر وکړي چې دا یو دوا ده نو دوا خوړل کې څه ګناه نشته ده کنده ما کله پرشتامل ګورې دم دوا ده کله واکسین دی هم دوا ده ډاکټر هم تشخیص کړی ده ته مرز دوا ده
د یاد ونی ورد چې په 2013 زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیخه ثبت شوی چې د هغه جملې نه یې درې په کونړ یو په نورستان دوه په ننګرهار او نورې په قندهار هلمند او روزګان کې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چړل شوې ده. دغه خبرونو ته اجمل اند زغلنده کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبر ورسپان واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه او پر دې هواد د بخانی شوروي اتحاد د يرغل په اړه د ولسمشر ټرمپ د ورستۍ سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپان په دې اړه په یوه لیکنه کې ویلي افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایل او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویل ته دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ټرمپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي خو ستونزې دا و چې جګړه ډیره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ټرمپ د څرګندونې د امریکا د جمهور غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وټلو ریپورتونو او د سولې داسې خبرو چې خپل دوی په خکیل نه دي ستړي کړي د ټرمپ ورستوي څرګندونو نورم خېخ کړي دي. ورسپانې دا ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبري شوی خبر پانه ته اشاره کړی چې پکی د پخانی شوروي اتحاد د پوزونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاتون بلل او یادونه کړی چې پر افغانستان د شوروي ارغل هغه محل د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی وو. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ولسی جرګې د یو استازي صالح محمد صالح له خولې ویلي د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي ان روسي هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی: افغان چارواکو د ټرمپ له هغې دا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړي. ښاغلي ربانی پر خپل ټویټر لیکلي: د شوروي يرغل د افغانستان لمزکنی بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیری و. د خغلی ربانی په وینا د دې بل تشریح د تاریخي واقعیت لپاره غورځول دي.
بریتانیا روسیې ته خبرداري ورکړې چې په ډیپلوماسي کې دی چلول نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند دا خبري پروسه کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلان د نیول کېدو په ارتباط کړي. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې له وګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي وو چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښ شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډیر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلې دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې له نیوز ماکس سره په مرکه کې وویل:
The American people should know we're very focused on this.
د امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کوي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلند د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغه له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسولي چارو کې له پاول ویلند سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر جبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړي، خو ویلی دی چې پاول ویلن شاید د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمی ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره ژغېدلې دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو ونی مخکې د مارینا بوتینا په نوم ویشدي چې په امریکا کې محاکمه روانه و، ومنله چې د کرملن لپاره جاسوسي کوله، خو کرملن د هغه خبرې رد کړې.
چین سپوږمۍ ته سپوږمکۍ استولې او هلته یې څېړنې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان څخه.
د لومړي ځل لپاره چیرې ونې د سپوږمۍ هغې برخې ته ستوربیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستوربیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستوربیړۍ به چې چانګ ای 4 نومېږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل د چیر سپوږمۍ د پټي برخې ته یو وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالی شي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1968 میلادي کال د اپولو ستوربیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستوربیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوزر کا بعد السلام مزو دا سب تا وہ ملی گئے میں غسل ادا دور رچ دا الکترونیکی تشکیل دے زرا پتی زون دیر بلا دا ولادن کو بشلو جی دا بغیر من نبی دا ہم خور غسل دا ہم تکرارم جی دا الکترونیکی تشکیری دی زز زرا پختی زون او دیر دیر ولادن کو شروع جی ورا زکا کی دا رسل جمهوری دا خواص را جی دی خدا سنوں کو بر جی بعد ولایت شورا او ولسوال شورا کے بعد ہت میرے ہت من بل الکترونیکی تشکیری تہ بعد استفادہ ہوشی مننا.
سلام علیکم آزادی ریڈیو ته کفایت الله يم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي. مونږ ډیر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سرک پر سر لګیاي مچتو پم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي. تاسو د زمونږ حق ماجرین ریاست پورې ورسوي چې مونږ سره کومک وکړي. سرک پر سر نه سی په دې یخني کې مچتو پو چا کله پالشي کله نه ډیر سخت مشکلاتو کې ګیرو. نو زمونږ انده اخبار چې د زمونږ حق چارواکو ته ورسوي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه اړیکنه ولده. زما هر ځو غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د ګاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطو نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې لذي لامل پیرونه او مثالی توکي سوځوي. نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی. نو د لوړ مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په پاملرنه وکړي تر څو د ګاز په ټیټ قیمت سي او نور توکي همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په پیغامونو کې مو ورسره پیغام له هلمند دا و چې حکومت باید د ګازو بای کنټرول کړي او راټیټ یې کړي تر څو خلک داسې مواد ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ککړوي. په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د چاپیریال د ککړتیا په ارتباط بحث لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو ته ستاسو په را رسیدلو پیغامونو کې ګڼ د هوا په ارتباط دي. د ورشتونو په ارتباط ابراهیم سمر باغی له نورستان پر استول سمسکلی کې په نورستان کې سخت واوره ووري او لا نګوري روانه ده. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضل کریم درویش لیکلی دی زموږ په سیمه کې نیم متر واوره ورېدلې او اوس لمر ختلی اسمان شین دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د واورو د ورېدو له امله د کابل لوګر لاره بنده شوې ده. اسدالله د لوګر له ازری بیا لیکي د افغانستان پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه به ګټوروي. په روان خبرونه کې مو واورېدل چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دی چې د حمل په میاشت کې به دغه غونډه جوړه شي. احمد شکیب سادات له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دی داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات شای افغانستان ته شا کړي ده. د په وینا دا نه د افغانستان په خیر ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرو ته هیله من یو چې په سعودي عربستان کې به په نږدې دوه اونیو کې ترسره شي، خو طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلی دی چې دا اس ام اس سم نل وصل کی شي هله کو چکل اس ام اس نه راستوي اغه کوم حروف چې سم دي یعنی سم ویل کی ځین حروف نیمګړی راستول کی شي یو بل ورور لزابله اس ام اس راستول دي لخه افغان ولسوالی څخه خود د نوم نه ده نل وصل کی شي خو په اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې سړکونه خام دي کڼ کپر دي باید چارواکي دغه ته توجه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. حمدالله محب پر ټویټر لیکلی چې د هند سر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ژغېدلی دی. دا خبرې پرون ترسره شوې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا نه دي ور استولي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امنی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر پلی ځواکونه د سرپل په خوا روان شوي دي خو تر اوسه دغه ولایت ته نه دي رسیدلي. په سرپل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاسته ورنشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی زیان رسیدلی دی. دغه اور پرون په یوې ودانۍ کې ولګېد چې د چارواکو په وینا دوه تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به د سیشن بی پورس د منځني ختیځ سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی پومپیو به روانه اونۍ اردن، مصر، بحرین، متحد عرب امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. په امریکا کې نن د تیرې اونۍ شپږمه ورځ ده او سبا یکشنبه د اونۍ پای ده. نو د سه شنبه په ورځ د دوی په وینا راتلونکې اونۍ ده. د امریکا د متحد ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپین ماڼۍ چارواکي د امریکا د اساسو جرګې او سنا غړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل له پای ته رسیدو لپاره غونډه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چلول نه کوي. جرمی هند پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلان د بریتانیا او آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې په مګنیټو ګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یو لس پولیسه ودانۍ ونړېده چې 9 تنه پکې مړه شول. او د تاجکستان یو سرحدي ساتونکی د مخدر موادو له افغان قاچاقړونکو سره په نښته کې وژل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې یوه مهمه مسله څېړل شوې ده. په افغانستان کې د چاپیریال د ککړتیا مسله، د هوا د ککړتیا مسله. البته له پرون راهیسې په ډیرو ولایتونو کې واورې ورېدلې دي چې هوا ورسره پاکه او صافه شوې ده. خو د دې لپاره چې دغه پاکه او صافه هوا وساتو باید څه وشي؟ د کور کلی په پروګرام کې واورئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چاوا خو د غزمنګ د لاسه چټلیږي، په دې خاطر چار شي سوځو، د خاطره ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولید، همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټول زمنګ استاسې سینه بغل او د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دندې اواد لاسه دي.
قدرمن اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپېریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارته نو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړه وای
بس دا بوټان کته دا شان کې سوځو، اوان نسنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده، زدت کې نسنګ کو مجبوریم ده، کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوږی ز دا د خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده ساده دغه سوځ نسنګ نه لرګي مرګ نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو د مکه ډوډۍ پیدا سی بس نو خوش نه است. دا پورتونه ربرونه دا شهر مان پیدا کو پس ګرځ وو کوم پس لیجلې دغه پیدا کای چې ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خار شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تورو لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپله کوشش وکړو چې دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده لرګي پکې سوځو، لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي، نو یو خپله را کابل داسې هوا بیخي خرابه شوې ده، شپې خوا ته خو اصلا هېڅ راوتل نه کېږي، په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپله د کاکا مسی په دا ساعت طفل کې بستر شو، بېچار د لاسه یې لاړ.
شنون کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوښتي او په مستقیمه توګه د هېواد د وګړو له ژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تېره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم فهیم څخه به یې واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آیندې د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د عضویت مصحب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغې ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کړي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
زما نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید دا مامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابېږي
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کېما ولا هوا نظر هوا خټه سخته کړه د خوستان بعد له څلور بجې مزګر غش گزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دی ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکي اوسېږم په کابل نو باید د دې دپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماکس واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغې نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي عمده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینه دي په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول دې باعث شوی دی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې په ځای شوی دی چې بل اړخ ته یې هوا ککړه کړې ده بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی دی چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لویو ښارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړی دی
تاسو څه شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتوکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټه انداشیان چې هوای خراب کړی وي هوای ککړه کړی وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړی وي یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې دی ویب سټ او د فیسبوک باندې تلار روزانه موږ چکل نظارت کو دی شلو نه تر 15 دیر شو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسجد شوی دی چې دا یو خزیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوی ده دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوی ده
د چپیر ساتنې اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را پاکه شو بل اخره د غټ ستونز نه خلاص
منګ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چپیر ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره منګ یو لړمحاله پلان جوړ کړي چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا دا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي منګه څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږیو کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال دی ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوګدمهاله پلان نه دی چې په اوګدمهاله پلان نو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه منګ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره را راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چېرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانوو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کېږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډېر زیات تمرکز ده.
عامه پوهاوی دپاره چې تاسو مخکې یادونه کړه چې عامه پوهاوی دپاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوئ، دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره عامه پوهاوی دپاره هم څه کارونه کړي دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعاتو څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې. د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو، دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم رئیس صاحب. روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
کړو. ډیر زیات مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید چوی نه وای کنه اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایی نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی وو او سم په نیمه به ډنګر شوی وای، خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوی وو. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبرو چې بهر ته د کیس جوړولو لپاره په لار اچول کیږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتي ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوی؟ ټول دې د خطرناکو خزنده او تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ټیلګرامخه
ورکه وایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ور سره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم ډنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناک ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلی وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاښ هم ډېره خطرناکه څیره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږم، مظاهرې به م وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو. خو له دې مخکې دا پکار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منئ، نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګان ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږم، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو قبولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي، په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، مونږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې همدومره بس دي، که شعارونه ډېر کړو نو خبره بیا شوړېږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام ووي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کوو، نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پی وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو، او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلي ده، نو دا هر څه اغیر او خودل لمونږ مخکې هغوی م هم دا ډول مظاهره کړې وې.
ځوی نو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پام مو وي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان، ماران او ډایناسوران ښکاره کوي. وایلی
زکه چی
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسی؟
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې نه دي؟
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق سلیر ساته کیږي نه؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او زر اوستلي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولی په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي؟
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده؟
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
ولی زیاتره زوراور د ښار غونډۍ نیسي؟
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت، دوی به تیار له پاسه وي.
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو؟
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اعلی شو.
اوس د موټروان خمارګل بې پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ګرانې، زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومې غوندې په مخ کې پروت دی، او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوغ پیچومې ور وخیژم. ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومې کې کار پریښی و، او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومې سر ته وخیژوي. ګرانې، کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم، نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا راپسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نتر وتلای شم زکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تیره شوې ده چې تیښته ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بېسورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي، چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخلي، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلیدلی دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چیرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتو او زه په خیر درته وایم. ستا مین موټروان خمار گل بے پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ستورو لسپینا خلق پیدا دی ستورو لسپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما قرار راشا مہربان زما Is it love?